السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر راډیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبریږي، زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په هرات ولایت کې تیره شپه د یوې زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.3 درجې و. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزله د شپې په 12 بجې او 26 دقیقو وشوه او مرکز یې د ځمکې له سطحې 0.5 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلو شاوخوا 2000 کسان مړه کړل او زرګونه خلک یې بې کوره کړل. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف د خپل طالب ساری حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبی کې د طالبانو حکومت د پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې پر دې پروژې پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژې کې پانګه واچوي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پوز له جکپور جنرالانو او قمندانانو سره خبرې کړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر راولپنډۍ کې د پوز په مرکزي قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره دا مهال مخامخ دی. په خبرپاڼې کې د افغانستان د نوم د ذکر پرته راغلي چې په یو ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناه ځایونه او د عمل آزادي لري. د ډنمارک د مهاجرت او په ټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاري دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د ونډې په توګه یې 200 کډوال منلی دي. اروپایي اتحادیه نن په خپله شنګن ویزا پاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال اکثره یې د افغانستان او اریتریا اتبا دي او د رواندا په کمپونو کې پخوا اوسېدل. د ډنمارک د مهاجرت او د ټولنه کې د کډوالو د جذب وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې سږ کال هم د ډنمارک لوري په منل شوو کډوالو کې لومړیتوب د تیر کال په څیر ښځو او ماشومانو ته ورکړل شوی دی. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند په څه باندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیه د دفاع وزارت پرون چهارشنبه د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې دا بریدونه یې په عراق کې د خپلو 12 سرتیرو د وژلو په غبرګون کې کړي. د ترکیه د دفاع وزیر یاشار ګولر په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر یې خپور کړی ویلي، د ترکیه په وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 9500 وسلوال وژل شوي او د خپلو سرتیرو غاچې اخیستی دی. پی کی کی تر اوسه پورې د ترکیه د حملو په اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه 12 عسكر د جمعې په ورځ د عراق په شمال کې د پی کی کی له وسلوالو سره په نښته کې ووژل شول. او په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې لږ تر لږه 12 پولیس ژوبل شوي دي. د دې برید چې پرون چهارشنبه د دیرای اسماعیل خان په مدي سیمه کې وشو، مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د اکثرو بریدونو مسؤلیت ټي ټي پي په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا د کرک سیمې په تخت نصرتي کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس ووژل شو. په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي پی کې ډېر شوې دي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوې 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې بعد د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکه ندی جمی دسی جمپر لرما خپلا بچان می من دسی دی ولکه نو لرگی پکور کیوی نو ولکه وڑ پکور کیوی
د خوړو نه خوندیتوب څه شی دی او په دې اړه اندېښنې څومره پر ځای دي د چارو د یو کتونکي نظر مو پرې اخیستی
ښه غلطه ویل کېږي چې انسان په خپلو دریو وختونو کې ونهشي کولی چې د هغه وچې ډوډۍ او یا د هغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو تر اوسه 8 لکه افغانان په زوره افغانستان ته ستانه کړي. د اسرائیل او حماس د شخړې لمن لبنان ته هم پراخه شوې. اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحده ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د پروګرام د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د 2023 کال د نومبر او دسمبر او دغه شان د 2024 کال په دریو لومړیو میاشتو کې به 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د روان کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی او تازه خپور شوی ویلي چې په دوی کې به 3.6 میلیونه افغانان داسې وي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې به وي. ځینې اړمن کسان هم وایي چې له دوی سره په سوړ ژمي کې مرستې نه کیږي او وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو سره ژوند مخ ته وړي. دا چې د WFP نورې اندېښنې څه دي، زما همکارې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړې. فریده جان، ستړې مه شي، WFP څه ویلي او په افغانستان کې اړمن کسان څه وایي؟
یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینې کې ویل چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې څه باندې 15 میلیونه افغانان به د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې تېر ورځ د دسمبر په 20 خبر کړی دی، ویلي دی چې په اړمنو کې نږدې 4 میلیونه هغه کسان شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. په راپور کې راغلي دي چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي، چې 3 میلیونه او 2 لکه یا له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت ترینګلی شوی دی. ځینې اړمن افغانان هم وایي چې دا ژمی چې پیل شوی دی، دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري او ګرمې جامې نه لري، دوی د خوړو له کمښت سره هم مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي جسر په خبرو کې خپل ستونزې داسې شریکې کړي.
ولکه نه دی جمی دسی جمپر لرما خپلا بچان می من دسی دی ولکه نو لرگی پکور کی وی نو ولکه وڑ پکور کی وی نو ولکه وڑی می پکور کی وی کل دی 80 روپیو کل دی 100 روپیو داغا وڑی واخلو یا دی چایو سرا داغا دوده او خرو ولکه مغا دی پخلی دی پارمو پخده کران کهی چیشی درکر کر لگی گی.
له دې سربیره د افغانستان په جنوب کې یو خون کې چې نو غختلې نو بیره سره په راپور کې واخیستل شي. ډیره ته ویلي چې دوی لکه چې په کور ناست دي، په کور کې د خوړو لپاره نه د ګرمولو لپاره څلری او نه هم د خوړو لپاره دوی څلری. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړي، خو د راپورونو چې نړیوال سازمانونه لغیدلې د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام ورکی د ایرت کړی دی، ویلي چې په افغانستان کې په چې باندې لکه څنګه چې دغه سازمانونه اندېښنې څرګندوي، بي وزلي او فقر نشته دی. همدارنګه د WFP په روسي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات زلزله ځپلو له ګاونډیو هیوادونو څخه د روسي ورستنو شو کډوالو یادونه هم شوې ده چې د دوی په وینا باندې دغه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان دا شان ویلي دي چې 400 میلیونو ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري، چې په ژمي کې د 2 میلیونو زیانکالو د شخورو لپاره دوی دغه پیسې مصرف کړي. لودین صاحب،
ډیره مننه همکارمې فریده سیال. وچې د WFP د هغې اندېښنې په اړه راپور ورکوو چې ویلي دي په راتلونکو 2 میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو افغانانو شمېر له 15 میلیونه واوړي چې خوراکي خوندیتوب نه لري. خوراکي نه خوندیتوب په څه معنا او له بېوزلۍ سره یې تفاوت په څه کې دی؟ د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې او نورو موضوعاتو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد کلاش سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې اقتصادي ناورین او دغه راز په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب ډیر یادیږي. د خوړو نه خوندیتوب په څه معنا دی؟
مسؤلیت چې خوړو یا د غذا هغه حالت ویل کیږي چې انسان په خپل دروي پښتون کې په موز لامل ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي، او هغه به د هېواد د اقتصادي فقر او کچې هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو، تعریف ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او که لرو یې هم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوئ نړیوال بنسټونه چې پرله پسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي، دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنی دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي، بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایي مسؤلیت ونه لري. دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي، خو تقریبي چې دا تقریبي موضوع متاسفانه د ډېر خنډو او مشکلاتو سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسائل پر مخ بیایي، چې هغه هم په ځینو مواردو کې یا په ځینو جغرافیا کې د تخنیکي او مالي ستونزو له امله رسیدګي نسي ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احسایه ترواک ورکوي. یو هغه حقیقي احسایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک یې واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادي تحلیلاتو ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندېښنې په ځای به دا شوي چې هر څوک یا هر سازمان یو خپلو اصولو اهدافو او کوایفو ته متوجه وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو، د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړي.
بله، او تلاش سب دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه یې لمخې دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه دی، یعنی حکومتي احصایه نسته د لوګي په برخه کې، یوازې د همدې نړیوالو بنسټونو اندېښنې یا ارزونې دي. دا څومره له علمي پلوه د اعتبار وړ دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد ضد و نقیص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هرې جغرافیې ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولی شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترتیب شي، او په دې شرایطو کې موږ باید عادي واوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد، وروستۍ پوښتنه، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا میلیاردونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي، فکر کوم یوازې 2 میلیارده شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز اروپایي ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونو، اما په بشري وضعیت کې خوالی ناراضي. څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای ښه راپورونه ورکړي د وخت په تیرېدو؟
نړیوال د افغانستان کنګل شوی پیسې او شتمنی چې مشروع ده دی پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمه ییزې پروژو د پاره د سی سپورټ او حمایت وکاله، کې بانک انکشاف، صحیح بانک جهانی او IMF، او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدبیق کړي وي هغه دې تکمیلي کړي، متوازنه مرسته او همکاري دې د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور په افغانستان کې لمنځه ځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادي راډیو سره یې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي په اړه د ډبلیو اف پی پر اندېښنو خبرې کولې.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو چلر وشتا
بیا هم د افغانستان په بشری وضعیت کې تمکیګو. د طالبانو د کابینه لوړپوړي غړي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې گاونډیو هیوادونو څه باندې 8 لکه افغانان په زوره افغانستان ته ستانه کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی او نورې اړوندې موسسې د دغو کډوالو لاسنیوي ته وردانګي، خو کډوال او راستانه شوي کسان وایي چې له دوی سره کیدونکې یا شوې مرستې کافي نه دي. دا چې د کډوالو په اړه باندې د طالبانو چارواکي څه وایي او خپل راستانه شوي له کوم ستونزو سره مخامخ دي، همکارې مې عبدي سپوږمۍ پر دې اړه دا راپور برابر کړی.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د طالبان د حکومت اداري مرستیال له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو پر ایستلو د نیوکې تر څنګ وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغان کډوال په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د هندۍ په شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مناسبت په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې کوم کسان چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستانه کیږي د بیلابیلو مرستو تر څنګ له دوی سره نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وباله او زیاته کړه چې له بده مرغه شاوخوا 8000 افغان کډوال په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دغه کډوال په ډېره ښه توګه د اسلامي امارت له لوري اداره کیږي او له دوی سره د ځینو نورو مرستو تر څنګ نقدي مرستې هم شوې دي او د ځینو نړیوالو سازمانونو همکاري هم له دوی سره شته. که څه هم په دې وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستان او ترکیې څخه د افغان کډوالو اجباري ویستل چټک شوي دي، خو بیا هم ښاغلي حنفي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. امید یو هو افغان کډوالو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړی وایي چې په افغانستان کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له طالبانو او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. همداراز ځینې نور افغان کډوال هم یادونه کوي چې د ژمي یخ موسم دی او دوی سختو اړینو مرستو ته ضرورت لري. له پاکستانه راستون شوی یو بل افغان کډوال وقاص چې اوس په ننګرهار کې اوسیږي له خپلې کورنۍ سره، نوموړی هم وایي چې یوازې تر اوسه له دوی سره 10000 افغانۍ مرسته شوې ده. د نوموړي په وینا چې دغه مرسته دوی ته بسنه نه کوي او دوی د نورو مرستو هیله من دي او وایي چې له ستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ستونزو او همداراز د بېروزګارۍ او بېکارۍ له وجې ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له یادو هیوادونو نه د دوی چټک ایستل بیرته افغانستان ته ګړندي شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې 1.5 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو څخه ژوند کوي، چې د دوی په وینا دوی به دغه لړۍ ته ادامه ورکړي او نوموړي افغان کډوال به دوی له افغانستان څخه وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وینا پر مناسبت چې د 2023 کال کې به په افغانستان کې 9.2 میلیون افغان کډوال بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې د کډوالو د ایستلو د بهیر په چټکۍ سره به د دغه شمیرې اندازه نور هم لوړ شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو را سره وو سید دغه خبری مجله په پای کې تاسو ته د ورځې ورزشی خبرونه هم لرو، خو اوس ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه هم په منځني ختیځ کې د شخړو دوام ته د اسرائیل او حماس ترمنځ د شخړو پر زیاتېدو سربېره د اسرائیل او لبنان ترمنځ هم اړیکې ښې نه دي. د اسرائیل د کابینې یو غړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بني ګانټس چې پخوا د اسرائیل لوی درستیز و خبرداری ورکړی چې که د حزب الله د بریدونو مخه ونه نیول شي اسرائیل به په خپله د حزب الله د ځپلو لپاره لاس په کار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ اوسنی لوی درستیز د لبنان پولې ته تللی دی. دا چې په منځني ختیځ کې نور تحولات څه دي تفصیل به د عصمت څاروان په دې راپور کې واورو.
د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نښتو زیاتېدو ته په اشاره وویل پوځ یې په لوړه کچه پوځي تیاری نیولې ده. هالووی دا څرګندونې د خپل پوځ د شمالي څانګې د قمندانۍ د کتلو په مهال وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قمندانۍ کې د غونډې په ترڅ کې له نا اټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول څو د اړتیا په صورت کې ګزار ورکولو ته تیار واوسي. د ده په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پولو کې د کړکېچ په وړاندې د اسرائیل پوځ کړي دقیق او سم دي او باید په همدې ډول دوام وکړي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوځ به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلی دي تر هغو بیرته خپلو مینو ته ونه لیږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو له ورځنیو ډرون او راکټي حملو وروسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکي اړ شول چې له خپلو مینو ووزي او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکیان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلي رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوي دي. د اسرائیل د کابینې غړي بني ګانټس چې پخوا د پوځ لوی درستیزو تیره شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداری ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوځ اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بني ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پولو کې اوسنی وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
تاسو د اسمت څاروان په راپور کې د منځني ختیځ د وروستیو شخړو په اړه حال واوریدل چې د اسرائیل چارواکو له لبنان غوښتي چې پر دغه هیواد او په ځانګړي توګه د اسرائیل پر شمالي برخو د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. حزب الله چې د حماس ډلې ملاتړې یا متحده وسلواله ډله ده وخت نا وخت د اسرائیل پر اهدافو بریدونه کوي. وسم ورزو د خبری مجلې په دې شیبو کې خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته چې د سپورت له ډګرونو مو خبر کې ساحل صاحب ستړي مشه د سپورت په ډګر کې د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ له عربي متحده اماراتو سره پیل کړي، خو په داسې حال کې چې لا هم د یادو سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل نوملړ نه دی په ډاګه کړی. دوی باید د دې سیالیو لپاره نوی لوبډل مشر هم اعلان کړي او ورسره هغه لوبډله هم رسنیز کړي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه نوملړ ښایي نن ماښام ناوخته رسنیز شي. بل لور ته به د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله په سویلي افریقا کې په ټرای یا درې اړخیزه سیریز کې له هندوستان او سویلي افریقا سره سبا سیالۍ پیل کړي، خو د یادو سیالیو لپاره هم تر اوسه پورې د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې نوملړ نه دی رسېدلی شوی. کرکټ بورډ کې سرچینې بیا هم ازادي راډیو ته منلې ده چې ښایي د یادو سیالیو نوملړ رسنیز نشي او په دې سیالیو کې ځلیدونکي لوبغاړي به د راروان نړیوال جام لپاره چې د راتلونکي 2023 زیږدیز کال په اوله میاشت کې پیلېږي اعلان شي. د کرکټ له نړیوال خبر د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د رواني ټیسټ لوبې څخه ده. د دغه ټیسټ سیالۍ دریم ورځ ده او د هند ملي لوبډله دمګړې خپل دویم پاړې مخته بوزي. هند په لومړۍ پاړې کې 215 منډې کړې وي او سویلي افریقا د ډیم ایلګر د 143 منډو پر مټ 400 منډې وکړې او وسوځېدل. اوس هندستان دویم پاړې پیل کړې ده خو دوی 92 منډې کړې دي او 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د هند لپاره مخکښ لوبغاړی ویرات کوهلی او د لومړۍ پاړې د سلیزي جوړونکي لوبغاړی کیل راهول دمګړې توپوهنه مخته بیې. او د استرالیا او پاکستان ترمنځ د دویم ټیسټ لوبي دریم ورځ هم بشپړه شوې ده او په دریم ورځ تر پایه پورې د استرالیا دویم پاړې د توپ وهنې بشپړه شوې نه ده. یو 100 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. بریخي چې د پاکستان چټک توپ اچونکو شاهین شاه آفریدی او میر حمزه په دویمه پاړې کې د پاکستان لپاره ښه توپ اچونه کړې. هر یو درې درې لوبغاړي سوځولې دي. د دې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړې کې استرالیا 313 منډې کړې وي. پاکستان بیا 240 منډې کړې دي. استرالیا دمګړې 241 منډې مخکېوالی لري. وبلیدل شي چې استرالیا خپل دویمه پاړې بشپړه کړي د پاکستان لپاره به څومره هدف وټاکي. د فوټبال ډګر د نن ورځې خبرونه دا دي چې د انګلستان پریمیر لیګ یا انګلیش پریمیر لیګ په ترڅ کې به نن دوه سیالۍ ترسره شي. د نن لومړۍ سیالۍ د برایټن او ټوټنهم د لوبډلو ترمنځ ده او په دویمه سیالۍ کې به بیا آرسنال وستام لوبډلو سره سیالي وکړي چې دواړه د انګلستان د پلازمینې د لندن اړوند لوبډلې دي او په ګڼ شمېر کې مینوال هم لري. بلی لودین سه
ډیره مننه زموږ همکار بختیار ساحل و چې اوریدونکو تاسو ته د افغانستان د سپورتي خبرونو په اړه جزئیات درکول. د سپورت په ډګر کې لکه څنګه چې ورته زموږ همکار هم اشاره وکړه، سبا د افغانستان او اماراتو ترمنځ د کرکټ د شلوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا په 3:30 بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوریدونکو د دغه خبری مجله د پای شیبو ته نږدې شوی و. دغه خبری مجله پر رادیو سربیرا پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه هم دا شیبه خبریږي. پورستوی کې خوست ورجو حالت د ځوانانو لخوا او د سپینګیرو لخوا د ولور د کمولو هڅه ډیر شوی. نور تفصیل له نجیب الله الوخیل نه اورو.
د خوست د ترزیو په سیمه کې د قومي مخورو دنیا عالمانو ځوانانو مدني فعالانو او رون اندو په هڅو او کوښښونو د نجونو لوړ ولور ټیټ او عملا پلی شو. په لویه پکتیا کې لوړ ولور یوه دایمي ټولنیز ستونزه ده چې د خلکو ژوند او اړیکې زیانمنې کړي دي. د ترزیو اوسیدونکو په دې قومي پریکړه کې 2.5 لک افغانۍ ولور، 50,000 د زوم او ناوې د کوټې د جوړولو او ناوې ته 3 تولې سره زر ټاکلي او نور لګښتونه من اعلان کړی دی.
د غزوانان سره ټول شو و مې چې دغه بدمرغه فرهنګ د لمن زړه لپاره یو چاره باید وکړو. دا داسې یو فرهنګ ده، داسې یو بدمرغه کلتور و چې هر څوک یې هاته کړی و. څوک ته خلاصېدای نه شول، چا ته خلاصون نه شو موندلی.
د لوړ ولور د کمولو په نیت په وروستیو دوه کلونو کې پرلپسې قومي تړون نه شوي خو په ټوله معنا عملي شوي نه دي.
نیمون کوم دې کې ټول ځوانونو مشرونو لمه کرامو د درسره کشرونو د کلاکه پریکړه کړې دو چې کچیر ته دې کې تړون د څوک سرغړونه وکي، څوک سرکشي وکي، دیګې په کلی کوم کې برخه نه وي، هغه په جنزا وتل وي، هغه په اخترون وتل وي، هغه په دستای شړل شوی، دیګې جنزا په ملای امام نه کوي، دیګې نکاح په ملای امام نه تړي، یغې دستای ته دیګې رشته ته هغه خدای ته بو هیڅ کله ورونه زمانه نه ور.
بلډوري ته د خوز د ترزیو د سیمې او شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې اصلا شته ولور یو رواج شوی ناسم دود دی چې باید د بشپړ مخنیوي لپاره قومي تړونونه وشي.
اسلام ته لور ته او زوی ته لور کام حقوق ورکړل شوی دی. هغه هم الوده دا مالوده دا چې مونږ خرڅو دا د شهر نه بیخي خلاف عمل ده. هیڅوک دا باید ونه کړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې شاوخوا دېرش لوی او وړه قومونه پکې میشت دي. سره له دې چې خوست کې علم او زده کړو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اوسیدونکي د پخوا په شان قومي نرخونه، رواجونه، څلې او بریدونه، همدارنګه جرګې او مرکې پالي او د همدې ارزښتونو په رڼا کې ژوند کوي.